نظر شماست.
سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه صفی ولستان اگزایم د ازادي روډیو د پروګرام ته خره غلاستو يم پیل په خبرونو کوو. د ننګرهار ولایت په کوسکونړ ولسوالۍ کې پرون دی وی کښتۍ د ډوبېدو له امله اته تنه مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولستنه سپارو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. اخوا د سختو بارانو او طوفان له امله په لغمان کې هم اوه تنه ټپیان شوي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې له پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزي رسنیو ته ویلي چې د شدید باران او ورسره مل طوفان له کبله څو کورونه نړېدلي او یو شمېر ونې لوېدلي. د الکوزي په وینا د اوه تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. طوفان او باران ډېر مالي تاوانونه هم اړولي. د طالبانو ستره محکمه وایي په لغمان او فاریاب ولایتونو کې درې نارینه او یوه ښځه د اخلاقي فساد په تور د خلکو په وړاندې په درو وهلي دي. د محکمې پرون په یوې خبر پاڼې کې ویلي په لغمان کې درې تنو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوه او د دغه ولایت د ابتدایي محکمې په حکم یو تن په 4.5 کاله تنفیزي حبس او دوه نور په یو کال تنفیزي حبس محکوم شول. له دې جلا د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه ښځه له کوره د تښتېدو او له یو نارینه سره د نامشروع اړیکو په تور دېرش دوری وهلې. د طالبانو له لوري په عام محضر کې سزاوي د بشري حقوقو د ټولنو له انتقادونو سره مخ شوي، خو له دغه نیوکو سره سره طالبانو دی ډول سزاو ته دوام ورکړی دی. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس وایي له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي. ایراني رسنیو پرون د حمید علي ناقیان له قوله ویلي دوی د ورځې تر 300 ډیر غیر قانوني افغان کډوال نیسي او بیا یې سرحدي ځواکونو ته سپاري چې افغانستان ته ولیږي. د چې د یکشمې په مازیګر یوې خبري غونډې ته خبرې کولې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره وړاندیز وکړ چې د هغوی د ژوند شرایط په تیره بیا له مالي نظره سخت شي. په ایران کې د ځینو میشتو افغانانو په وینا د دغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې افغانانو ته وچه ډوډۍ په هغه نرخ نه ورکول کیږي چې پر ایرانیانو پلورل کیږي. د ایران د حکومت یوې وسلوالې مخالف ډلې جیش العدل د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ایرانی پولیسو د حملو مسولیت ومانه. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې دې ډلې چې په پاکستان کې دیره ده پرون ویل دوی د سیستان او بلوچستان په دریو سیمو کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې یو شمېر ایرانی پولیس وژل شوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي په دغو بریدونو کې د ایران دوه امنیتي ځواکونه ټپیان شوي هم دي. د اسرایلو پوځ د لبنان له پولیسو سره محدود ځمکني عملیات د نن سه شنبې له سهار وختي پیل کړي. پوځ ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو یې بریدونه کړي. حزب الله چې پوځي سیاسي ډله ده د امریکا له خوا ترهګره ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لست کې اچولې. د اسرائیل د پوځ په بیان کې راغلي د حزب الله د اهداف سرحد ته نږدې کلو کې وو او د اسرائیل په شمال کې ځینو اسرائیلي ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښاو. د بیان په اساس د اسرائیلو د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونو او همدارنګه توپخانې ملاتړ کاوه. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن بیا پرون د اسرائیل له خوا د حسن نصرالله وژنې ته په اشاره وویل له هغه پرته سیمه او نړۍ لا خوندي ده. ښاغلی بلینکن د اسلامي دولت ډلې پر ضد د هیوادونو د ائتلاف پرانیستون کې غونډه کې حسن نصرالله د دب خبره یو بې رحمه ترهګر وباله چې ډیرو امریکایانو اسرائیلیانو او په لبنان او سوریه کې د ملکي وګړو ژوند اخیستی. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ویل حسن نصرالله د حزب الله د مشرتابه په لړ کې ټوله سیمه وبیروله او د یو بشپړ هیواد په توګه د لبنان د حرکت مخه ونیوله. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلای شئ. په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د ورښتون او توند بادونو له امله رامنځته شو پیښو کې پرون لک تر لګه 40 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له ایران سره د افغانستان د سوداګری د ماهیرود بندر لاري اته برابر زیاته شوې، خو له پاکستان سره بیا نیمایي راکم شوې. له پاکستان سره د سوداګری د کمیدو علتونه څه دي؟ د افغانستان د سوداګری او پانګونې د خونې مرستیال خانجان الکوزه په اړه وایي
کله زمونږ د زراعتي محصولاتو وخت لاري بندې شي، بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ټیټ کړي دي. زمونږ په میوو باندې تقریبا 12 کلمه هغه اموال دي چې هغې باندې تقریبا 300% تعرفه جګه شوې ده.
په ګوشته کې د طالب او پاکستاني ځواکونو د وقفهیي جګړو په اړه هم رپورټ درته خبرو چې د سیمې خلک یې اغېزمن کړي.
جنگ و ډیر کوي، شدید جنگ و خلل ټول به زیز شو د کورونه، یعنی مالونه ډیر زیات، غواګانی بيزي دا ټول لګیدل دي، مړي شوی دي.
اسرائیل لنن سار وختي په لبنان کې محدود ځمکني عملیات هم پیل کړي سره لدی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یې مخالفت کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله اته کسان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولس تنه سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. د طالبانو د کوز کونړ ولسوال مولوي روح الله حقمل وایي په مړو شوو کې یوه مېرمن او څو ماشومان هم شامل دي. نوموړي تیره شپه وویل له سیند څخه نه تنه ژوندي او د یوې مېرمنې په ګډون د څلورو تنو جسدونه ایستل شوي او د یوې ماشومې په ګډون د څلورو تنو جسدونه لا نه دي موندل شوي. د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې سیلونو هم خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د جمعې په ورځ په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیلونو په پایله کې درې کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. اخوا په گاوند لغمان ولایت کې هم د بارانو او طوفان له امله و تنه ټپیان شوي دي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبید الله الکوزی د دوشمه پر رسنیو ته ویل چې د شدید باران او ورسره مل توپان لکبله څو کورونه نړیدلې او یو شمېر ونې لوېدلې دي. د انجینر الکوزی په وینا د وټن ټاپیانو په منځ کې د یو حال نازک ده. توپان او باران ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي. په افغانستان کې سګنی ورختونه او سیلونو په تیرو څو باندې 15 کې به ساري بلل شوی او ویل کېږي چې له اقليمی بدلون سره به ارتباط نه دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره د تورخم له لارې د افغانستان ترانزیت 80% کم شوی، د ایران د ماهیرود د بندر له لارې 8 برابر ډیر شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګرۍ او ترانزیت د سیاسي ملحوظاتو له کبله خورا کم شوی او پر ځای له ایران سره ډیر شوی دی. خو له دې سره سره ایران ته د افغانستان صادرات د پاکستان پرتله لا هم خورا لږ دي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وایي د دغه ولایت د پولی لاري افغانستان ته ترانزیت 8 برابر زیات شوی دی. محمد کوهګرد پرون دوشنبه د ایران دولتي خبري آژانس ارنا ته وویل د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 15,000 زیات کانټینرونه چې وزن یې له 4,500 ټنو څخه زیات و د ماهیرود له پولی څخه افغانستان ته لیږدول شوی دي. د محمد کوهګرد په وینا د شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8 برابر زیاته ده. لبل خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي پر تورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی وایي شایي له پاکستان سره د افغانستان راکړه ورکړه او ترانزیت تر 80% هم ډیر کم شوی وي. د دې دلیل په اړه وویل
بدبختانه چې زمونږه تجارت او کاروبار په پاکستان سره د بازي مشکلات او سیاسي ملحوظات په اساس باندې ډېر خراب شوی دی. کله زمونږ د زراعتي محصولات وخشي لارې بندي شي او موږ ته ضرر رسیږي. بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ډېر کړي دي. زمونږ په نو باندې تقریبا 12 کلمه هغه اموال دي چې هغه باندې تقریبا 300% د تعرفه جوړه شوې ده. محلي ټکسونه یا صوبایي ټکسونه هم دغه ترانزیت باندې وضع شوي دي. دا هغه علتونه دي چې په کال کې تقریبا 12 میاشتې دي اضافه د شپږو میاشتو نه کله لار باندې کله یو غلام خان کې مشکل او جنګ او څنډه پټان څنګه شانتي
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي د تورخم له لارې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا 40 ورځو راهیسې د پېښور او تورخم د لارې تړل دي. د تیرا راجګل کډوالو د روان کال د اګست له 6 راهیسې د جمرود په بیګیاری سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له عملی له افغانستان سره د تورخم پرلاره په تګ راته کې ستونزې رامنځته شوې دي. خو دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکي د خپل هیواد یوازې د یوه ګمرک له لارې افغانستان ته د مالونو د ترانزیت د 8 برابره کېدو خبره کوي. د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د ترانزیت شوی مال ارزښت له 8.1 میلیون ډالرو څخه زیات دی. د ماهیرود بندر لاری افغانستان ته د تللیو لاریو شمیر هم د تیر کال د ورته شپږ میاشتنی مودې پرتله شپږ برابر ډیر وباله. خانجان علی کوزای هم تاییدوي چې له ایران سره د افغانستان ترانزیت زیات شوی دی.
ایران څخه هلکونه راوستلي دي او زموږ ټول ترانزیت د ایران څخه او همدارنګه مواردات زیات شوي دي د ایران نه،
خو دا په داسې حال کې ده چې ایران ته د افغانستان صادرات خورا لږ دي. په داسې حال کې چې افغانستان له ایران هر کال د شاوخوا دوه میلیارد ډالرو واردات لري، په مقابل کې ایران ته د افغانستان صادرات څه باندې څلوېښت میلیون ډالرو ته رسیږي. د ایران له لارې په ترانزیت شویو مالونو کې پرزې، بوره، اوړه، غوړي، تیل او کیمیاوي سره شامل دي چې له ترکیه، متحده عربي اماراتو، روسیې او اندونیزیا څخه د ایران د ګمرکونو له لارې افغانستان ته ترانزیت کیږي.
ما هم له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
لأن ننګرهار ولایت سیمایز سرچینی وای په ګوشتي ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په وقفې ډول جګړه روانه و. دا جګړه د تیرې شنبې ورځې راهیسې پیل شوې. د سیمې یو اوسیدونکي نن ازادي راډیو ته وویل شخړې ډېرې زورورې وې. نوموړي دغه راز دا وکړه چې په جګړه کې د طالبانو یو غړی وژل شوی او د سیمې ډېرې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور جزئیات له عبدې سپوږمۍ اورو.
د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د رواني اونۍ د سیشن بیل مخام راهیسې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښتې د سیمه ییزو سرچینو په وینا په وقفې ډول لا هم روانې دي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې سیمه ییزو سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه جګړه وروسته له هغه پیل شو چې وسلوالو طالبانو ته پاکستانی ځواکونو اجازه ورنکړه هغه موټر ته چې د ترکانو او سلالا په سیمه کې لغره څخه خویدلې وو نږدې شي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه یو عیني شاید د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جګړه دومره شدیده وه چې له امله یې د دې سیمې ډیری کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي. دا ادعا کوي چې په دې نښتو کې یو طالب سرتیری هم وژل شوی دی، خو د طالبانو حکومت د دغه ادعا په اړه لا هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
او بیګا ټول شپه جنگ او ډیر کوي شدید جنگ او خلک ټول به زیات شو د کورون، یعنی مالونه ډیر زیات غواګانی به زی دا ټول لګیدل دي، مړي شوی دي، خلک ډیر زیات به کور شوی. بیګا ټول شپه جنگ خو پیری د خیره په قرار دی، اوس جنگ نشته. خو دغه د جنگ په حالاتو کې اوس وایم چې یو کس دغه شهید شوی دی، مړ دی.
خو د افغانستان یو شمیر کورنۍ او رسنۍ په دې نښتو کې د دوه طالب وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شبیر میوند ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
پرون او بل پرون دلته ګوشتي کې سرحدي سیمه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې. اوس هم ځای ځای ډزې دي. نو سوال کېږي دلته طالبانو په څیر ژوند چې پاکستاني لوري پرې ډزې شوې. نو نږدې نه موږ ته معلومات نشته چې طالبان به لري یا نه، خو جګړه روانه.
هڅه مو وکړه چې د دې جګړې د نورو جزئیاتو په اړه د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د ننګرهار د امنیت ریاست او د دفاع وزارت چارواکو د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ هم په نیمروز ولایت کې د وریښمو په لار کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د راپورونو له مخې دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. خو سیمه ییزو طالبانو ویلي وو چې دغه لاره د تخنیکي ستونزې له امله د څو ساعتونو لپاره تړل شوې وه او بیرته د ترانزیت پر مخ پرانیستل شوه. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا یو افغان ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې هم د خوست ولایت د ګربزو ولسوالۍ په بند غلام خان کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه، چې له دې وړاندې هم د پاکستاني سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې څو ځله د امنیتي پوستو د جوړولو پر سر نښتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیرو درېو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ دیارلس نښتې شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکوالي سره هم مهاله په ټولنیزو رسنیو کې له ایران په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړي په نوم کمپاین پیل شوی. دغه کمپاین یوې تنظیمونکې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه کمپاین هدف له ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو مخنیوی دی. په ایران کې شمیر پخوانی پوځیان بیا ادعا کوي چې ځینې ملګري یې چې له ایران څخه ستانه شوي طالبانو نیولي او د ځورونې سربیره آن ځینې وژل شوي هم دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له ایران څخه په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړی. د هغه کمپاین او هشټګ نوم دی چې له ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی. دغه کمپاین په وروستیو کې د مدني او بشري حقوقو د فعالانو، خبریالانو او د یو شمیر پخوانیو پوځیانو په نوښت پیل شوی دی. هغوی له دې لارې پر ټولو غږ کوي چې له ایرانه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د دغه کمپاین و تنظیمونکي او په ایران کې مشت افغان کډواله هدیه صاحبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
افغانستان جای امن
نه. افغانستان د هغوی لپاره چې د طالبانو د ګواښونو له کبله ایران ته راتښتېدلي خوندي نه دی. موږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ټولو خلکو او فعالینو غواړو چې د افغان کډوالو لپاره غږ پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په ورځنی ډول نږدې 3000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنېږي. په ایران کې میشت ډیری افغان کډوالو په کراتو دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه شکایتونه هم کړي دي. په ایران کې میشت پخوانی افغان پوځي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، له پیل شوې کمپاین د هرکلی تر څنګ دا کوي چې ځینې ملګري له ایرانه تر شړلو وروسته د طالبانو لوري نیول او د زورونې سربیره ځینې آن وژل شوي هم دي.
متاسفانه شاهد چندین
لبد مرغ موږ د داسې پیښې شاهدان وو چې کډوال پوځیان له دې ځایه وشړل شول چې کله وطن ته ولاړل هلته زنداني، شکنجه او ووژل شول. دا یو نیک اقدام دی چې په ایران کې دننه اړوند بنسټونه او نړیوال دې مسلې ته جدي پام وکړي، کنه له هغې پرته د زرګونو افغان پوځیانو ژوند چې په ایران کې دي او اسناد نه لري له ګواښ سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د ایران ټلویزیون له خبر شبکې سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې نور په دغه هیواد کې د افغان کډوالو زغمل سخت دی او په لومړي ګام کې به د ایران د بی اسنادو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه کړي.
داسې برنامه تر لاس لاندې لرو چې په یو دم نه بلکې له ګډوډۍ پرته او په منظم ډول او د مناسب مهالویش له مخې هغوی چې په غیر قانوني توګه ایران ته راغلي بیرته ستانه شي او دغه لړۍ به تیزه شي.
له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي چې غواړي تر راتلونکو شپږو میاشتو شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له هیواده وباسي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د اسرایلو پاوز د لبنان له پولیس سره محدود ځمکني عملیات د نن سیشن به له سار وختي پیل کړي. پاوز ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو بریدونه کړي. حزب الله چې پوزي او سیاسي ډله ده د امریکا له خوا ترهګر ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوزي برخه په تور لست کې اچولي. د اسرایل د پاوز په بیان کې راغلي د حزب الله د اهداف سرحد ته نږدې کلیو کې وو او د اسرایل په شمال کې ځینو اسرایلی ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښو. د بیان په اساس د اسرایل د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونه او همدارنګه توپخانه ملاتړ کوو. اسرائیلی ځواکونه داسې وخت په لبنان کې ځمکني عملیات پیل کړي چې د اسرائیل د تر ټولو لوی متحد امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو سره موافقه نه ده ښولې، ځکه وارد مخه په منځني ختیځ کې حالات له کنټروله په وتلو دي. د اسرائیلو د پوځي چارواکو د څرګندونو په استناد په دې اړه باندې رپورت له اسمت ساروان اورو.
د اسرائیل د دفاع وزیر یوواف ګالانت د اسرائیل په شمال کې د یو سلو اته اتیایمې زغروالې لیوا او د ګولانی د پلی لیوا ځواکونو ته په خطاب کې وویل د حزب الله د مشر حسن نصر الله وژنه یو ډیر مهم ګام دی، خو دا هر څه نه دی. دوی به له خپلو ټولو وړتیاو څخه چې لري کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان د حزب الله د عمومي منشي مرستیال شیخ نعیم قاسم د دوشنبه په ورځ وویل چې دا ډله د لبنان په جنوب کې د اسرائیل مځکني برید ته چمتو ده. دا ډله د امریکا له لوري ترهګر ګڼل کیږي او اروپایي اتحادیې د حزب الله پوځي څنګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. لبل خو د سوریې د بشري حقوقو لندن میشته څارون کې ډلوي د لبنان پولي تنشته د سوریې په وسیمه کې د اسرائیل په برید کې د ایران او د هغه د متحدانو و ملیشه ټپیان شوې دي. د دې خپلواکي څارونکو ادارې په وینا د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه د اسرائیل جنگي الوتکو د لبنان په سرحد کې د جديده یابوس سرحدي کلی ته نږدې یو ودانۍ بمباري کړه چې په پایله کې د دوه سوري ملکی وګړو په ګډون و ایران په لور ملیشه ټپیان شول. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي په ورستیو ورځو کې د اسرائیل د بریدونو لویری له لبنان څخه شاوخوا 3000 کسان سوریې ته تښتیدلی دي. په داسې حال کې چې د حزب الله د مشر له وژل کېدو وروسته د دې ډلې او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو د عواقبو په اړه په سیمه او لویدیځ کې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبه په ورځ وویل چې ایران ته اړتیا نشته چې لبنان ته خپل ځواکونه او رضاکاران واستوي. ناصر کنعانی وویل ایران په دې باور دی چې د لبنان په ګډون د سیمې هیوادونو او ملتونو له تیریو سره د مقابلې لپاره لازمه وړتیا او قدرت لري او ایران ته اړتیا نشته چې کومکی ځواک یا رضاکاران هلته واستوي. د وال سټریټ ژورنال خبريال د پښتني په جواب کې وویل هیڅ اور څخه د دا ډول مرستې غوښتنه نه ده کړې، خو باور دی چې حزب الله دا ډول مرستې ته اړتیا نه لري.
لا خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا مخ راغلاست ويم. ورزون نورستان ته د نورستان مرکز پاورون او کامدی شولسوالی کې 800 مالدارانو ته د شډو درټولولو او پروسس وسایل ورکل شوی. دغه وسایل د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په مالی مرسته چمتو شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست مسولین وای د اف ای او یا د خوړو او کرنې سازمان په مالی مرستې د یاد ولایت په مرکز پارون او ختیځ ولسوالۍ کامدیش کې 800 مالدارانو ته د لبنیاتو راټولولو پروسس لوخي او نور وسایل ویشل. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان د وسایلو د ویش مراسمو کې وویل په ټولو وسایلو او لوخو 2.5 امریکایي ډالر لګښت راغله او ورسره به مالداران لزیات ستونزو وژغورل شي.
په خو باندې د محلي وسایل مثلا لکه د کوشنی او د حیواناتو د پوستکو نه باید استفاده کوله، هغه ډیر زیات غیر صحي او د میکروبونو نفوذ پکې ډیرو امدارنګ نزافت پاږي کې نه مراد کېدل. خو د دې پیسې ما سره ان شاء الله د دې هغه د شودو او د دې هغه د مستو د شملو او د غړو هغه ضایعات به په دې سره کم شي.
کومو سربیلرون کوتچی یاد وسایل ورکل شبی هم وای پوخا به د شیدو تر لاسه کول او تر د مستو قرتو پنیر او نور شیانو جوړولو پر مهال زیت ستونزې ګاللی او ډیره محصولات به ځای کېدل. محمد الله
منګه مخکې د محلي وسایلو نه استفاده کوله د لبنیاتو په پروسه کې، اوس منګه ډیر زیات په دې تشکر کوم چې موږ سره چې دغه نوی وسایل سره همکاري وکړه.
یو بل څاروي لرونکو رحیم الله بیوی د نورستان ډیره وګړي د څارویو په ساتلو بوختي او د ژوند زیات اړتیاوی له همدې لارې پوره کوي، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ټول مالدارانو ته دغه ډول وسایل ورکړي او همدارز نور مرستې هم ورسره وکړي.
باید دا نورم تقوی شي، نورم مونږ ته کومک شي چې دا اکثر خلک ته نه رسیږي، محدود خلکو ته رسیږي. مثلا یو کلی کې چې 200 فامیل لري هغه 10 کسان ته رسیږي، یو کلی کې چې 500 فامیل لري هغه 30 کسان ته رسیږي.
د نورستان په مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې په داس حال کې 800 څاروبلرونکو ته د شیدو راټولولو، ګرمولو، ترید مستو، پنیر، قرطو او نورو شیانو جوړولو عصري وسایل ورکول کیږي چې لا هم د یاد ولایت زیات مالداران په پخوانی او دودیز وسایلو لڅاروي او شیدې تر لاسه کوي او په خپل لاسونو تری یاد خوراکي توکي جوړوي.
ازادي رادیو اتلیرویش ساته لتاسو سره ده.
واربشو هلمند ته د هلمند اوسیدونکو د دغه ولایت د سوداګرو لخوا د بی کیفیت تیلو لواردولو شکایت کوي. موټر چلونکو وایي د خراب او ټیټ کیفیت تیلو لامل موټر ډیر زله تر ورکشاپونو رسیدلی. دوی وایي حکومت باید د خراب او بی کیفیت تیلو د وارداتو مخه ونیسي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
یوازینی غیلت چې مستریان مشتوایي امدغه تیل شي چې د تیل خراب.
سید رحمان د هلمند ولایت اوسیدونکو دی او دغل تا پر لوی لار باندې موټر چلوي. نو موړي د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې په څو ځلې موټر د خراب او بې کیفیت تیلو لامل خراب شوی دی.
تیلو پاک لکه وای د ډیرو فمپو کم تیل چې موږ مثلا وسایل ته راچو استفاده ورڅخه کوو تر ډیره بې کیفیت دی. څو پلا دا موټر ما مستری ته به ولې دی جوړ کړی مې دی. یوازینی غیلت چې مستریان مشتوایي امدغه تیل شي چې تیل خراب دی لدغه وجه دغه وسایل خراب شي.
د دغه ولایت یو بل موټر چلونکو عبد الظاهر وای اکثره وخت ورته داسې مهال موټر خراب شي چې ناروغان ورسره وي.
نو د دولت څخه موږ غوښتنه ده چې دغه تیل باید وګوري او وخت پر وخت تعقیب شي تر څو زموږ وسایل مشته دغه وز داسې ډیر وخت راځي یو چا سره مریضان یا په یو شادي کې ګډون کوي موټر ورته ګول سی ودرېج.
د هلمند یو ځوان شاه جهان وای په دغه ولایت کې د خلکو اقتصاد ضعیف دی او خلکو په ډیر تکلیف سره یو موټر او یا هم موټر سایکل پیرلې وي خو د خراب تیلو لامل انجن خراب سی.
خلک د سمنه دي چې هر څوک په یو ډیر تکلیف سره په ډیر خواري سره به موټر ځانته وسایل اخستی. یو ماسل دی، یو شاګرد دی، یو موټر سایکل لري، یو کور دی، په ټول کور باندې یو موټر سایکل لري. منګر د خراب تیلو د کیفیت له امله زموږ اکثر وسایل داسې چې وستاسو وس مسترانو باندې پښتنه وکي د اکثر کومونه خراب شوی دي. د ټول ماشين سیستم یو خراب کړی دي. ان تر دې چې لا یو بل غمیزه، یو بل نازوانی او ناجایز، یو بل غداری چې د تیلو سره کیږي هغه دا چې دوی سرشناکه ماده په ګډي دا تر ټولو خطرناک.
لدی سره دغه ولایت یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو باندې هم کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې هلمند ولایت ته د خراب تیلو پر وارداتو بندیز ولګوي. بلخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هلمند ولایت د غازو او نیپټو مدیر ماوین عبدالحمید شرافت بیا یاد مسولیت پر نورم او سټنډر اداري ورغورځوي.
د تیلو د خرابۍ په خاطر باندې سډیر وخت مخکې موږ یو خپل اتحادیه درلوده. نو د اتحادیه لارې موږ د تیل کتل. نو بیا که به یو خرابي وله خو هغه پمپ موږ بند کو. که به خرابي نه وه هغه پمپ ته مو اجازه ورکوله. نو داسې یو دوې درې میاشتې یا څلور میاشتې یا لا زیات تقریبا به کېږي چې د نمبر سټنډر اداره راغلې ده په ګریش کې. نو اصولي دا مسؤلیت یې وغوده. نو هغه چې دا کوم ټانکران راځي ټول الته تر نرم سټنډر باسي.
هڅه مو کړې چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د نرم او سټنډر ادارې د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه ده چې باید هغه کسانو سره قانوني چلند وسی څوک چې خراب او بې کیفیت تیل پلوري.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145.
ازادي راډیو څلروشت ساعته. تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد سلامه کچیری د غزمر راغ ته مسولین ورسیږي دا کوم ماجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه سره کړی و چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړسوی که په کندهار کې پراته دي که په زابل کې نو خلک بیرته روان دي نورو هیوادو ته په خشاکي لارو باندې ځي که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګډ خرڅوي دوه لاس لوبشې له هیواده وځي یو خو روزګار نهسته په روزګار سره په سرپناه نهسته نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو اوس بل ژمی را روان ده د دغه غم دې وخوړل شي دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره اکثره خلک اوس هم بیرته واوښتلو د کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي دا په دوه لاس لوپښې په کشاکي لاره باندې په هغه سختۍ باندې بیرته ځي ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شی نه لري روزګار شته نه نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورشي دا به د حکومت هم فایده وي دا خلک به هم دالته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ ترې یو ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
سلام ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی طالبان په کور په کور ګرځي وشر ټولی تر دې چې طالبان راغلي دي اوس څلورم کال دی. آیا د قانون سره کومه د صرف ورحق یا تخم به باندې دوا ورحق کوم مرسته کومک کړی دی بد موږ خو غریب خلک یو سره موږ نه ده اچولی تو هم محتاج یو جارم سم حاصل نه ده ورکړی اوس دوی وشر ټولی دل خو غریبي او غربت خپل اوج درجې ته رسېدلی دی بس څوک نو الله دې ورحمېږي په موږ باندې قانون باندې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وای کیمیاوي نشي مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي.
This is a national security threat. In July of this year,
کیمیاوي نشي مواد د هوادونو ملي امنیت ته ګواخ دی. د عملما سه کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشي مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواخ بلل شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وای په معتادینو کې شک او بد ګمان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل مېرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري اته د غوې د لاس غزان خوري دا فکر کوي چې ګواکې باندې کې به ماته زار اچولې وي.
دا بیت په نوم یو معتاد وای دا مې ډیر زوروي چې مور به مزما د احتیاط لامل سړل
کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال یې کوي نو مور به مې په سر سترګو راته ژړل حزب مې ژړل ډېر خپه اوس مې په دماغ کې داسې ګډیږي راګډیږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم ترخه خاطره خو دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د جاوید میرمن د پلار کره تللې وي خو کله چې جاوید په خپله میرمنه پسې ورځي چې کور ته یې بوځي هغه انکار کوي. جاوید غوسه کېږي او خواښي ته اختار ورکوي. دا چې د جاوید میرمن ولی نه غواړي چې له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي دا به په ډرامه کې واوري.
ختم خپل حقونه لري او هغه حقونه یې نه سي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې لا کړې وه چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وایي یوه ښځه زه یم یوه ښځه دای دی میړه او میرمن داسې وي.
ښه تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر کیمیاوي نشي مواد په بشري تاریخ کې تر ټولو ډیر وزن کې مواد بولی او نړۍ له دې سره ګډي مبارزې ته رابولي. ولسمشر جو بایدن له نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دا مواد د هیوادونو امنیت ته جدي ګواښ دی او دا اړتیا لیدل کیږي چې نړۍ د تولید بازار ته د رسولو او غوښتنې پر وړاندې مبارزه وکړي او معتادینو ته د درملنې زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې
لکیمیاوی نشي مواد سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غړو هیوادونو مشرانو کلنۍ غونډه جوړه سوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې غونډې ته وویل که د هیوادونو امنیت او خلکو روغتیا ته د کیمیاوي نشي موادو جدي ګواښ او اوښتې ځان ته پام وکړو، تر دې مهاله د دې موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره کافي هڅه نه ده سوې. ولسمشر بایدن وایي چې د کیمیاوي نشي موادو د ګواښ کمولو لپاره د دې موادو جوړولو او وړاندې کولو مخنیوي او محتاجینو درملنې ته اړتیا ده.
کیمیاوي نشئی مواد د هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. د همدې امله ما سږ کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشئی مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی. نن د ائتلاف غړي هیوادونه یو نوی نوښت کوي چې د نشئی موادو د تولید او وړاندې کولو زنجیرې بهیر مخ ډب کوي. لومړی د نویو نشئی موادو د ګواښونو پیژندل، دوهم په دې اړه د معلوماتو شریکولو سطح لوړول، او دریم د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره درملنې ته اسانتیاوي برابرول دي. دا کار هغه وخت ممکن دی چې د نشئی موادو د وړاندې کولو مخه ونیول شي، نشئی مواد ونیول شي او د معتادینو درملنه وشي.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کیمیاوي نشئی موادو په چیرې بیا شیشه او نشي ګولۍ استعمال ډیر سوی دی. د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ د پخوا په پرتله د معتادینو د مړلې اندازه هم ډیره سوی ده، خو د طالبانو د حکومت لخوا د معلوماتو پټولو یا معلوماتو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله په دې اړه رسمي او کره شمېرې په لاس کې نسته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د کیمیاوي نشئی موادو وړاندې کولو د دې موادو له تولید سره مرسته کړې، او دوی د کیمیاوي نشئی موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو همکاري ته اړتیا لري.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو ګواښ مخ پر ډیرې دودې، مثلا د خیخي ګواښ په ختیځ او جنوب ختیځ آسیا کې، د نشئی ګولۍ ګواښ په منځني ختیځ کې، د ټریماډول ګواښ په افریقا کې، او د فینتانیال ګواښ په امریکا متحده ایالاتونو کې مخ پر ډیرې دودې. دا یو نړیواله ننګونه ده. خلک د نشئی موادو قاچاق کوي، جرمی ډلې په کیمیاوي بڼه تبدیلوي، او د دریمې نړۍ په هیوادونو کې خرڅیږي. باید د دې ننګونې پر وړاندې ټول هیوادونه لاسونه سره ورکړي، ځکه هیڅ یو حکومت نشي کولی چې یوازې دا ستونزه حل کړي.
لنه شی موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف په 2023 میلادي کال کې جوړ شو چې تر دې مهاله یو سل شپته هیوادونه او 15 نړیوال سازمانونه غړي توب لري. که څه هم افغانستان د شیشې جوړولو د لوی هیوادونو په لړ کې راځي، په دې هیواد کې خورا ډیر ځوانان په دې موادو معتاد شوي دي، خو دا چې د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، افغانستان تر دې مهاله د دې ائتلاف غړیتوب نه دی ترلاسه کړی.
پر راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کیمیاوي نشي مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزه کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشی لی بچی مور دی پودر وہی پلاٹ پودر وہی یا می خور جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کی نو ما پمور خوس بی خبر نه خم خم مور
چمون گپلا نہ وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنوریدونکو اوس په دیاله راپور دروچی اروا پوهان وای په افغانستان کې د خیخي ډیر استعمال د دې سبب سوی چې د دې ډول معتادینو عصبي سیستم ته زیان ورسی، یو په کورونی کې جدي ستونزې پیښیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو د درملنې پر مهال څرګند سوی چې خیخه او هیروئین د نورو نشئی موادو په پرتله ډیر د شک او بدګمانۍ سبب کیږي. زموږ همکار په دې راپور کې له داسې معتاد سره خبرې کړې چې دغه ډول ستونزه یې درلوده، او دا ستونزه یې د کورنیو ستونزو سبب سوې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
فرید اتلس کاله مخکې ایران ته ولاړ، او هلته د کار پر مهال په 400 معتاد شو، خو د ژوند ستونزې هغه مهال نورې هم ډېرې شوې چې په خیخي معتاد شو. فرید په کورانی کې د ټولو بدمرغیو او بی اتفاقیو لامل خپل ځان بولی.
د کټ مردم رفتنه میتونم سر مادر خوم
د خلکو منسته نه سمورتلای پر مور او پلار خويندو به می بد ګمان کاوه خويندو ته به می اجازه نه ورکول شي لکوره د باندې ووزی په هر کلی کې بنجونی کورس او درس تتلی زموږ په کلی کې هم ټول انجونی تلی خو ما به خپل خويند نه پری خودلی فکر به می کاوه چې امکان لري خويند به مل پر دوی هلکانو سره نامشروع اړیکې پیدا کړي
ډاکټران شک او بدګمانی رواني ستونزه بولی او وایي چې د دې ستونزې اصلي علت د کیمیاوي نشئی موادو استعمال دی. د متادینو د برخې ارواپو محمد ګل سمیم وایي چې کیمیاوي نشئی مواد د انسان تر بل هر ځای پر عصبي سیستم ډیر ناوړه اغیز کوي او یو ناوړه اغیز یې دا ده چې موتاد پر خپل کورنۍ او ټولنه بدګمانه کوي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل میرمن باندې د شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري اته د غوی د لاس غزان خوري دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولي وي پر خپل مرګرو باندې شک لري وای چې ګواکې د ماته دسیسه جوړوي اته بعض وخت دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي دا فکر کوي چې د ما په اړه کې خبرې کوي.
په افغانستان کې ډیری معتادین له کورنۍ څخه جلا شون کوي او شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي. ارواپو محمد ظاهر شمس وایي چې له کورنۍ څخه د معتادینو لریوالی هم پر هغوی ناوړ اغیز کوي.
دوری از خانوادهشان است، دوری از دوستانشان است.
له کورنۍ او دوستانو څخه لري دي. معتادین څو ورځې له کورنۍ څخه لري دي. دا د دې لامل کېږي چې دوی ته وسوسې پیدا شي. مثلا زما شته څنګه کېږي، زما زوی څنګه کېږي، ډوډۍ څنګه کېږي او څه ډول ستونزې ورته پیدا کېږي. په داسې حال کې چې خپل به هم وږی وي. دا یو مهمه موضوع ده او د معتادینو د ستونزو لوی علت کېدای شي.
برای معتادین شته میتونه.
د معتادینو د رواني وضعیت په اړه داسې محل اندېښنې راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د نشئی موادو په لړ کې د خیخي استعمال مخ پر ډېرې دودی. د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې سب شوی معلومات ښیي چې په افغانستان کې د خیخي او هیروینو ډېری معتادین د ذهني ګډوډۍ ستونزه لري.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بدګومان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فاميلي شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه چې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه واله
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یختنی وولو ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونې ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکو عابد په خوونځي کې و چې لومړی یې چرسو او بیا یې نورو نشئی موادو ته مخه کړه. دی چې تر نشئی مخکې د چرګانو فارم درلود او کورنۍ ته به یې د میاشت 16,000 افغانۍ نفقه برابروله. وایي چې تر اعتیاد وروسته یې فارم پرېښود او دوبۍ ته یې د چرسو او نورو نشئی موادو قاچاق کاوه. دا چې عابد ولی او څنګه معتاد سو او د نشئی موادو د قاچاق پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب ته به تللم، بیا کور کې مشکل را جوړ شول. پلار مو چې کله په حق ورسېدلو د کور د ترونو له مخې باج را باندې راغل او چې ګټه راوکه وکه داسې وکه پیغرونه په پرله پسې خبرې به وي نو دا ما نشي برداشت کولی زه ماشوم وم. نو دومره باج را باندې راغلو ما ویل را تاته نشي ته محکم ول می چرس ویل مکتب ته به تلم لیار کې به ملګري راته ناست وو ما یې سره به کینستم هو چرس مو وهل وهل دریم سیم کوم تم سیمه پورې می چرس وهل ینه بعد به په شیشه مخته شو تقریبا تکاله کې چې داسې شی استعمالو په وخت کې هنو پیدم ولې چې سړی د یو خون یا غور کې د تر طبیع داسې درد درکې چې مغه درد بیا د جوړېدو نه ما ته دا مشکل په خکړې چې په لار باندې روان مم یو څه د پیغور دي دلم بل دا چې کورنۍ سره یو وخت جوړ نه راځي بس خپل ځان سره جوړ نه راځي هغه ټول په حق یې بس په حق به تزان بولې چې جوړ یم جوړ نه راځي چا سره په دنیا کې چې شیشه وایي دا ذهني ستونزه زیاته ده غاښونه مې ټول خراب شوي پیشاب باندې چې کښ وکړي شکونه شکونه دي مور سره به م بد بم ورور سره به م بد بم دی به په حق ما به شی وختو سره نهحتي به سره بد بم سهار به چې جګ شو یو جنګ به مونږ تېر شو بیا به زه وتم نو ما ته خو دا شکونه را مخ کېدل چې ما سره په رم کې شاګرد وو صحیح حساب رکھو ذہن رتو نہ داغ علاقے یا سی دسی کے نور صحیح الگ ما زخبلا غلط ہوں والی شام کروانا کل اس چیتے اسپتال تراغ لما دل تو جوش ہو مس جڑا رضی احساس کو ماں چدا غلط زوا ماں پکر و بار لڑوں نہ چرگان و پرم لڑوں تقریباً یو دو میاشتو کې به مې څلوېښت زره شپېته زره افغانۍ داسې پاتې کېدلې کور کې به ما شپېته زره افغانۍ ورکولې نه نو کله چې شیشه مې شروع کړله ما شل زره روپۍ هم نه دي ورکړي نو کار ته مې مخه نه لیدله ناست به وم شیشې ته شیشه به مې ویله نو بېخي سره لیونی شوم دومره غصه به راتله چې چا به وویل چې څه شه به مخې ته راغلل مغه مې متول مغې د ډار له وجې ما ته نه شول ویله چې ته نیشه کوې د کور سرپرست وم نو ډېر ستونزه سره مخ وم مغه خپه و راته ډېر خپه و بس لکې نیولې و زړه کې دغه کیسه ساتلې وه ما ته یې نه شول ویله چرس مې انتقالول دوبۍ ته تقریبا یو درې کاله کېږي دا اوبو پوتکۍ نه ده دا به مو بند کړو دا کې خپل پوم کوي او پوم به مو تیسته کړو دا کې یو دوه کیلو شپاړه سوه ګرامه داسې مې انتقالول تقریبا اتلس زره نولس زره داسې درهم مې جوړول یو لس ورځې کې به بېرته بیا راغلم بیا به ورغلم شیشه مې هم وړېده یو ځلې مغه مې په اوبو کې وړېده د بدني اوبه وکې اچوله اوبه سره مې مکس کړله هلته مې تیستله بیا یو یو مې غوړپم تیږه کوه داسې مې وړله ویلې چې مبتلا وم دا مې چې نه کول بیا مې نه شو کولی داسې کار په خوست ولایت کښې کله چې ما مواد انتقالول یو ملګری را باندې خبر وو که نه چې دا سبا ځي دوبۍ ته نو میدان زه ځایو کې ونیولم ونیولم مواد یې رانه وبسل چې رانه وبسل جیل را کړو تقریبا اته ورځې بندي وم بیا یو دوست مو مغه راوړلو اتخلاص کړم ترخه خطیره خو زه دا لرم که نه کله ما باندې کور خبر شو چې دا شیشه استعمال هغه کوي نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل ښځې به مې ژړل ډېر خفه و اوس مې په دماغو کې داسې ګډېږي را ګډېږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم ترخه خطیره خو دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده
په خاطره کې مو واورېدل چې په یوه دولتي روغتون کې بستري معتاد عابد د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال نیول سوی او بندي سوی دی
آیا پوهې دلست؟ آیا پوهې دلست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې دا په شهم کې منحل ده، د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت د جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې کېږي. کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر یې په دماغ باندې ده. دماغ ده چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ده چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه سب تنبی شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي یا رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي، تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي چې ماشوم بې وخت شکل سره ده ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه ده ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس نه نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا کې هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کې ام د ماشوم دی او سه دو زید باندې چې رحم دې مور دا مایه منوتی کې او بودی چې په ژوند کې د هغه باندې دې نو څو خپل ماشوم باندې مستقیم دور پسې هیروین د هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کې باعث د سخت جنین کېږي. ورپسې تاریاک د په تدریج سره همداسې چې کتلی شو نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کېږي.
ایا په هیدلاست
تر نو اړیدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19.25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ سپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامې لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللې وي، خو کله چې جاوید د خسر کرځي چې خپل میرمن کور ته بوزي خواخی ورته وایي چې میرمن یې نور نه واړي لده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي. د دې خبرې په اوریدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواخی ته اختر ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپل میرمن بیایي. خدای چې د جاوید میرمن ولی نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زوی می دی الله را ولی
الله می دی خدر ولی
رزا زویا په دغه توشکه کینا
نه موري زم چې نا وخت ده شریفی ته وایا چې جیر غټه ټوله کی چې کورته زو
ته یا وری کینا زویا یو ضرور خبره درته کوم.
څنګه خبره ده؟
خبره ده چې شریفه نور ساسه کړه نزی.
اوه ول ناراضی هم دومره ملمسیای بس ده دوی میاشتې وشولې
نور شریفه په دې کور کې میلمانه نه ده، دا یې د پلار کور دی، په دې کور کې به اوسي.
مورکه پوهېږي چې ته څه وایې، شریفه زما میرمن ده، باید خپل کور ته یې بوزم.
زویا خبرې نیک کرارې کوه چې ګاونډیان یې وانه وري، زه به دې په اصلي خبره پوه کړم.
ښه وایا.
ښځې هم خپل حقونه لري او ته اوس پوډرې سوی یې او هغه حقونه یې نه سي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې را کړې وه خو ما له شرمه تا ته نه ویل. دا ورې په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وایي یوه ښځه زه یم، یوه ښځه دی دی میړه او میرمن داسې وي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ؟ ها
مو یې نه درڅخه ګرځوو، شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي. زویا ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري، که ته یې هغه حق ورنه کې دا حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي. دا خو م انسان نه ده، څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي.
ښه چې داسې ده نو زه ځم.
ته ودرېږه زویا، یوه بله خبره هم درته کوم.
ښه وایا.
د شریفې پلار او ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې، یا به د پوډر او نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې.
څه شی طلاق؟ طلاق خو بېخي نه ورکوم.
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدي.
نشه زما خپل کار دی، کوي کوم کوي پرېږدم.
چې داسې نه کوي نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو. تا ته به څومره صبر وکړه؟ بس دی، 15 کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تیر کړه. نور خو دا هم ځوانه ښځه ده، ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاتې یې.
نو بیرې طلاق بله لاره نشته؟
ګوره زویا، ما خو درته وویل چې بل لاری دا ده چې نشه پرېږدي. خلک خبرې راپسې کوي، وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي. بد کار دی، خلک خبرې راپسې کوي او رنګ مو بدیږي.
داسې خو چټي خبرې دي. زه اوس لاړم، زه به وګورم چې تاسو څنګه زما څخه خپله ښځه ګرځوئ. ماتم جاوید وای جاوید.
Thank you.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه خوري پر دغه چوکۍ کېنه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام لوري. راځه تم پر دغه بل چوکۍ کېنه.
ډاکټر صاحب موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو؟
ستاسو لپاره یو زیری لرم.
د څه شي زیری دی ډاکټر صاحب؟
اوس به یو وینې ته ودرېږه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. اغه ځوان راولګه چې ما درته ویلی وو
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب ژره راته وایا د چی شي زیری دی؟
زی ولې درته وایم خپل به ویني.
السلام علیکم مورکی سړی مشه.
ته جاوید دی؟
هو مورکی زه جاوید یم.
وای زویا قربان دي شم ترشه چې خپل لیکم.
السلام علیکم جاویدا.
وعلیکم السلام شریفه جان ستړی مشی څنګه یې خی؟
هو شکر خیما.
زویا دا څو میاشتې چیروي او څومره خکله او تازه شوی؟
اجنه دا کیسه به زه درته وکم چې جاوید ولې دومره خکله او تازه شوی.
خدا ډاکټر صاحب کیسه راته وکا.
جاوید جان شفاخانی ته راغی ویلې زه غواړم چې علاج می وکم. مونږ هم په شفاخانه کې بستری که شکر دی داده روغ او جوړ شو.
الهی شکر دی چې جوړ شو.
دی اوس د پخوا په شان جوړ دی هر کار کولی شي. ته ورته وګوره داسې ګلاله او تازه ښکاري لکه زوم.
رښتیا چې مې ښکلی او تازه شوی دی. اول مې هیڅ ونه پېژنده.
ګوره جانۍ له ده سره به په کور کې ښه ګزاره کوئ خوشحاله به یې ساتئ.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب دا خو زما زوم دی او دا یې میرمن. پخوا هم په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی. اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ نور به د ټیلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب راځه زویا چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکۍ زو. شریفه جانې؟
بلې جاوید جانه.
ستا د پلار کره زو که زمونږ کره؟
نه نور زما د پلار کره څه کوو. زما او ستا کور ته زو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده درځئ چې زو له خیره سره.
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
تشکرے ڈوڑے دی گرما دا
منگیو باسڑی شی دا پترنگ پترنگ واستونا دا پترنگ پترنگ واستونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی